دا سدی رټو د لاسو بجو په خبرونه کې زحمت شي برسا سو کور بیم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د کابل په ښار کې لوي چاودنې خبرو او هڅه کوو چې کابل ته ورشو او جزئیات تر سره شریک کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغان سولې ولسی حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچونو ولسوالۍ ته تازه دم افغان ځواکونه رسیدلي او د هند د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره وفات شوه. بشپړ خبرونه. د افغان سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسی حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څخه غوښتل کیږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې اولس نسته.
د سولې ولسی حرکت تیر کال په هلمند کې له بي خونړي حملې وروسته پیل شو او له هغې راپدې خوا یې بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته د سولې له پیغام سره سفرونه کړي چې د جګړې ښکېل لورې یې سولې او اوربند ته بللی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسوال مخالفان یې سخت ځپلي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچنو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم، په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه را کم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد جی دا خبر رات کړ چې د چارچونو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره ده. په پروان کې پولیس وایي چې نن د 300 کیلوګرام خام او 400 د قاچاق مخه ونیوله. د پولیسو په وینا د نشه یي مواد د سکرو په مینځ کې ځای پر ځای شوی وو چې له شمالي ولایتونو ننګرهار ته قاچاق کېدل. پولیسو د دې قاچاق مخه د جبل سراج پولیسوالۍ کې ونیوله. په دې تړاو د ننګرهار دوه اوسیدونکي نیول شوي دي او له هغوی څخه تحقیقات روان دي. سینن تلویزیون خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له بهرنیو هیوادو سره د مرستو بودیجه کنګل کړې ده. د راپور له مخې دا ګام د دې لپاره اخیستل شوی دی چې د سپینې ماڼۍ د بودیجې دفتر د هغو پیسو په اړه څېړنه وکړي چې لا نه دي لګول شوي. انتقاد کوونکي وایي کانګرس د بهرنیو مرستو پیسې تصویب کړې دي او اوس دا ویرشته چې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام به په نړیواله کچه روغتیایي پروګرامونه، سوله ایزې هڅې، د نشه یي موادو د کنټرول هلې ځلې او پراختیایي چارې سخته وځپي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي چارو د ادارې چارواکي وایي چې د بحث وړ بودیجه له 2 تر 4 میلیارډ ډالرو ده. د ټرمپ ادارې بیا بیا هڅې کړي دي چې له بهرنیو سره د مرستو کچه راټیټه کړي. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سشما سوراج د 80 کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند د واکمن ګوند بهارتیا جنتا ګوند له پیژندل شویو مشرانو څخه وه، په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند صدراعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې پیش ته په اشاره لیکلی دي چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هند خپل دې یادې مشې په مړینه چې خپل ژوند د خپلو خلکو خدمت او د بیوزلو د ژوند ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانۍ کابینه کې د بهرنیو چارو وزیره وه او له افغان چارواکو سره یې نږدې اړیکې درلودې. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانټسن جی آر له دندې استعفا کړې. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوتا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانټسمن ولسمشر ټرمپ ته د سیشنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له 3 منټې نافذې شي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یو ټیلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانټسمن په استعفا خبرې کړې وې. واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې امریکا پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو ملاتړ لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداری ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دي په قمار لاس نه پوري کوي. نوموړي له ټولو روسیه او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي د وینزویلا څخه ووسي. امریکا یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د کابل په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 ولې شي کابل ته ورځو. له هغه ځایه د 14 خبر لرو. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی دی. اکرام صاحب، دا 14 په کومه سیمه کې شوه؟
ډیر مننه شیبر صاحب. د کابل خار د دریمې کارتې د ګولۍ دوخانی سیمه کې سوشي بیوړان دي. په شپږم امنیتی حوزه باندې موټر بم حمله شوې ده. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په خطا ایت کړی د ویلي دي چې دا ډلیز حمله نه ده بلکې د شپږم امنیتی حوزې په ودانۍ باندې په لومړي قراول باندې موټر بم چاودنه شوې ده او د تلفاتو په اړه که څه هم نصرت هیمی معلومات نه لري او معلومات نه ورکوي، خو د افغانستان د امروختیا د وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې لدی پیخینه بلابل روختونونو ته سلور دیر تنه ټپیان ورول شي دي، چې هم کسان هم پکې دي، ولسی وګړین پکې دي او پولیس هم پکې دي. ولکې چې د پیخې په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز هم موجودیت لري او همداشان د زینو انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو هغه کوم تبلیغاتي مرکزونه هم په دغه ځای کې شته. نو تر دې دمه د دغه پیخې په اړه جزئیات هم دومره دي، وروسته به نور جزئیات هم لوریدونکو سره شریکو چې تر لاسه مکړه. بلې شوه
اکرام صاحب، تر اوسه خو چا د حمله مسولیت نه دی منلی.
تر دې دمه د دغه پیخې مسولیت کومي وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته،
ځکه چې تاسو د انتخاباتي مرکز مسلې ته اشاره وکړه او طالبانو پرون ویلي و چې د انتخاباتي حالو ځلو پر غونډو به حمله کوي. بل لورته مو داس خبر تر لاسه کړی دی چې د داعش پر ضد په کابل کې افغان امنیتي ځواکونو عملیات کړی دي. دا عملیات چیرته شوی دی او څه وخت؟
د افغانستان ملي امنیت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د کابل خار په دریو بیلابیلو سیمو کې دوی 13 شپه د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډلې داعش د وسلوالو پر ضد باندې تصفیوي عملیات پیل کړی دي، چې دغه عملیات په یو سیمه کې پای ته رسیدلی او په دوو نورو کې لا هم جریان لري. که څه هم د ملي امنیت په دغه خبره شوی اعلامیه کې دقیقې سیمې نه دي خودل شوی چې په کومو سیمو کې دا عملیات شوی او په کومو سیمو کې جریان لري، خو هغه سیمه چې د عملیات پکې دی په کوم سیمو کې چې د 14 نو ډز غګونه ورېدل کیږي، وای د باګرامي سیمه د بلې هم د خیرخانی په یو سیمه کې چې لا تر دې د مم په دغه سیمه کې د ډز او 14 غګونه ورېدل کیږي او ویل کیږي چې په دغه سیمه کې په بلابلو کورونو کې وسلوال پټ دی او دوی پر ضد باندې عملیات کوي او د دوالو ډلو ترمنز وسلوال نه ختی جریان لري. دغه عملیات 13 شپه له 12 بجو وروسته پیل شوی، تقریبا 12 ساعت کیږي چې د عملیات جریان لري او د ملي امنیت ریاست وایي چې کله دا عملیات پایته ورسیږي دوی به جزئیات له رسنیو سره شریک کړي.
اکرام صاحب، تاسو ویل چې د ملي امنیت مسولان وایي چې په یو ځای کې عملیات پایته رسیدلی دي، یعنی د خیرخانی په سیمه کې وسم ډزې اوریدل کیږي، بګرامي خلا یو څه لري ده.
نو د خیرخانی او د بګرامي او په سیمو کې چې له عام خلکو سره موږ وغږی دو دغه سیمو له وسیدونکو سره دوی وایي چې په دغه سیمو کې لا هم د ډز او 14 غګونه اوریدل کیږي چې له دواړو لور نه تبادله کیږي له بل سره. نو اواغه سیمه چې د ملي امنیت د اعلامیه په وینا باندې چې عملیات پکې پاتې رسیدلی هغه نامعلومه ده. دوی په اړه باندې څنګه دی ویلي چې دا کومه سیمه ده؟ د کابل د خار.
اکرام الله اکرام، مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي او طالب لوریو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په تړاو شخیدلې او یو بل امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی ده. په دوحه کې طالبان ستن رجدي سرچینو ویلي د سیاسي دفتر یو پلاو به نن ازبکستان ته ورسی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جای شنکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې ګټوره لیدنه درلوده. جای شنکر زیاته کړې چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولی شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوحې څخه هندستان ته تللی، که څه هم د پاکستان او هندستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرۍ او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلی ته د هغه لیدنو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالی اجماع پیاوړی کول دي. بلخوا د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوحه کې روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګند نه ده، خو پاکستانی رسنوی د دې هیواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي لالیس ویل سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمېر پاکستانی چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سوله له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د سان کلار کې نو کوي بیا بیا چې پاکستان د دلته کې غوږ کې جوړ کې چې کوم رول ادا کوي هغه ادا نه کړی شي. په دې کې سم کار دی په امریکایي باندې دباو شروع کړی شي وګورو چې دا دباو څه څومره هره پورې
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په وروستیو خبرو کې خبر مقتک کړي. په دوحه کې د امریکا غشنا خبريال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبه په ورځ ازبکستان ته ځي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې لمخ کې پلان شوی وو. هغه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانه خبري ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او کنه لا اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې سندري واوري، د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی رحمت الله افغان اړولي دا کتنه سره ور.
کابل چا په نننۍ ورسپانو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکنه او تبصرې کړې دي. د وسا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو تر ګواښ وروسته د جمهور ریاست انتخابات. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ په څو دلایلو جدي دی او د جمهور ریاست انتخابات یې له لویې سوالې سره مخ کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې خبرې نورې له ابهامه وتلې او توافق ته نږدې سوي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوسیه سمدستي تړل کیږي، ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملی ګامونه هم لري. مسیر ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره اټکار لري. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوي چې د طالبانو ګواښ ته په کتو او د سولې ممکنه توافق کې دایسي چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور کته سورداوي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غنی تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي دا له یو اړخه ناشونه ده. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړه ته ورسېدل نو بیا په رښتینې معنی په افغانستان کې سراسري